محترم شهدا مشال لیډو د شاهین بنری ما په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری ته وړاندې کوو خو لومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینختې په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونین بحالوي او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخته اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینختې په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د فوج د اماړي کوسانګي پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونۍ وینخته کې په وژل شوو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلي. د بکاخیلو یو قومي مشر او عیني شاهد ملک مست علي خان بیګا مشال لري ته وویل چې د فوج هیلیکاپټرونه په هوا کې ګرځیدل او انخته ټوله ورځ روانه وه چې پکې یو ځایي خزه او بل سړی هم جوبل شوی دی. د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې په دې وروستیو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوي دي چې پر ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونین بحالوي. علی امین ګنډاپور نن په پېښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په حوالی کې د سټوډنټس یونین یا زده کوونکو د اتحادیو کردار ډېر مهم دی. منګا په صبح کې سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو اتحادیه بحالو. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه سندې ویلې خو په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پرون په یو غونډه کې غوښتنه کړې وه چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان بیړنیو خدماتو څانګې چارواکي وایي ډیر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګیدلي اور قابو موندل شي. د ډیر اسماعیل خان ضلع بیړنیو څانګې چارواکي انجینیر فصیح الله نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچستان په حدونو کې پر ځنګل لګیدلی اور په مکمل او د کوه سلیمان هغه 90% قابو کړل شوی دی. خبر پاڼه زیاته کړې ده چې سبا به د یاد چارواکي په مشرۍ ټیم هم د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې د سه شنبې په شپه د خیبر پختونخوا د کوه سلیمان د غرونو په ځنګل کې ورو لګیده چې وروستو د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته هم وغځېده. او یو تازه خبر دا دی چې د بلوچستان په دوکې کې د کویلی په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله 14 شوې ده چې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي مړه او یو بل جوبل شوی دی. د پیخي وروستو مرسته کوونکو یو کان کیندونکي په زخمی حالت کې ژوندۍ راستلې ده. د چارواکو په خبره چې په پیخ کې د مړو شو کان کیندونکو تړاو د افغانستان سره خودل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې چې په دغه صوبه کې امن بحال نشونه تره غریبا پنجاب ته ورسیږي. بخنه غواړم اوریدونکو کونډي پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. فیصل کریم کونډي تور پورې کړ چې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنډاپور امنیت لپامه غورځولې او د تحریک انصاف جلسو ته ترجیح ورکړې ده. ګنډاپور په دې اړه تازه سنی دی ویلې خو تیره ونې په پیښور کې په یو غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د خپلو وسایلو مطابق پولیس د ترهګرۍ مقابله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندې سخته اندېښنه ښودلې ده. امریکا د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی قانون سخت اندېښمنه کړې چې پکې د ملګرو ملتونو پر هغه مرکزي مرستندوی اداره بندیزونه لګول شوي چې په غزې تړنګ او د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ په نورو برخو کې فلسطینیانو سره مرستې کوي. د دغه اقدام په ځواب کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي دي چې واشنگټن د دغه قانون په اړه خپل مخالفت او اندېښنې واضحه کړې دي. نوموړي د اکتوبر په 9 ناوخته وویل چې دا قانون په غربي پټې غزې تړنګ او ختیځ بیت المقدس کې د یادې مرستندوی ادارې فعالیتونه بندول شي. د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی یاد قانون د ملګرو ملتونو مرکزي اداره یونایټیډ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی په اسرائیل کې لسه قسمه فعالیتونو او اسرائیلي چارواکو سره دوی له رابطو منع کړی دي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بنو په بکا خیلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ په جګړه کې درې فوجیان او 8 وسلوال وژل شوي دي. یو عینی شاهد وایي
ټول ورځ د قوتي نه دغه ماسک د فایرینګ شری وو د از کوم مشورې د خواسکي په ټوله قوت ته چې د مش په خورا د امن نهر پیری.
په پیښور کې د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو په تعلیمي ادارو کې د محصلینو د اتحادیو یا سټوډنټس یونین د بحالولو غوښتنه کړې ده.
مونږ ټول د سټوډنټ یونین په حق کې سټوډنټ یونین د وخت ضرورت دی. دا هغه مسایل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
او د خیبر پختونخوا حکومت بعد د ملګرو ملتونو په مرسته د پخوانی قبایلي سیمو جینکو زده کوونکو ته وظیفې ورکړي.
درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپند به کور ته راځي نو هغه په خوشحالۍ دي. پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوزي. ډېره ښه خبره ده.
د سیمې ورنه نه هم په یو شپېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردن کړه زمګړو به موضوع ته د بنو په بکا خېلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه لسو ساتونو وروسته د دواړو خواو په مرګ جوبلې پای ته رسیدلې ده. پرون شوې د جګړه کې فوج د 8 وسلوالو د وجلو ادا کړې ده او زیاته کړې ده چې درې فوجیان هم وجل شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د دین خطې په وخت دوه ولسی وګړي جوبل شوې دي. ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې په کار د دین خطو په مهال ولسی وګړي ته زیان ونه رسیږي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د فوز اما اړیکو څنګه په وینا بنو غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې 8 وسلوال او د فوز میجر په ګډون 3 فوزیان وژل شوی. 2 ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اما اړیکو څنګه د راپور تر مخه 9 نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبلې دو خبر نه دی ورکړی. د فوزی چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 1 سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه وه. جګړه کې فوز مکانی عملیاتو ترڅنګ فوزی هلیکاپټرې هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیلو اوسېدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه. خلک وېرېدلې. د فوز وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیلو خزینه ژوبل شوی دی چې روغتون ته یې راوړلې.
دوه کسونه زخمي شوي دي. یوه خزینه د پا باندې د ډرون غنا بامر تر یو لای هغه سره په دورانې باندې پاتري مته کنا یو بل بوډا دی بیس دخل کړی دی. امید دی یا بچات دی ریغ دی باقی اپ علاقہ کے دعوام طرف نہ اس نہ نر مڑی شوی دی جنہ پکچر اپ سوشل میڈیا پہ چلی دی یوا زرنج دو اج بجاوڑ چری وا زڑا گڑی دو بگا خل کے دغد وز خمیون دی اوٹو لوری ز دو قوتین جڑے ماسک دا فائرنگ شری وا دے از کوم مشورے دا خواس کی اوٹو لے قوت تا چې د مش په خورا د امن نهر پیری ځکه چې شزینا او بال بچی واړی کی وړکی دا په کړه کې د زیوت په ډور باندې وخت دی کو د زیوت تکلیف نه پته شه په خلکو باندې غلط افوا دا نه پلاو کوي ځکه چې د میر ډیر زیوت خلک می سپار دی غام دی سره په سوشل میډیا او ویني دا د زیوت تکلیف را سی دی.
غوړه بګه خیل نورړ او خواوشا کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږویشتم آئینی بدلون سره د سپریم کورټ او های کورټ د قاضیانو د ټاکلو لپاره جوړ کمیشن چې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په نامه هم پیژندل کیږي د دې په جوړښت کې هم بدلون شوی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د شپږویشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره د خپلو دوو مشرانو نمونه اعلان کړی دی. د کمیشن په نوي او پخوانی جوړښت کې څه توپیر دی او اوس به ججان څنګه ټاکل کیږي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې وویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمایندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړه شوې د پارلیمان په ځانګړي کمیټې کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په د جوډیشل کمیشن اف پاکستان توب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت او د هغوی په خوخه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو د شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اګر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټارنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بار کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینټ دوه دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د قومي اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری جگہ چگڑی پکے زیاد تھی. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججان بہم دغه کمیشن ٹاکی اور پدے کار ہم پل شوے دے. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدموں اور رزنڈا پر بنجونا بہم دغه کمیشن جوڑوی. اس پدا سے نیوی چیف جسٹس پدا پل خواہ کسان دا ججان پتو گا وٹا کی جنے ججان بدا حکومت پخوا خواہ جوڑی گی، جنے بدا اپوزیشن پخوا خواہی اور جنے بدا سپریم کورٹ پخوا خواہی، جگہ چھے اس پا کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناستی
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت ته خپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو لپاره د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولا ته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږویشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی. 15 سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتہ دا حکومت غڑی ویل کے دائی شی، یو دا قومی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل اور یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا مطلب دار چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑا اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خوخی ججان ٹھا کی
اس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے، آپ نے پک کرنے، آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه دی چې د خپلې خوښې ججات لکه راولي که نه، زما په خیال دار چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په بیرټس او په ډی بیرټس باندې به ډسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زه دا امید لرم چې ښه خلک به مغېته راځي، ښه ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو دپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول دي خو یو چیک پهي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپلې خوښې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه ته
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
اردن کو سرزو پہ خبر دا چرتے چھ پرون د جمعت اسلامی د سوری لان دے د بیرابل د کون کو سازمان نو یو غونډه را جوړ شو او په دې غونډه کې د کون کو تا پاور پی خستون دو خبر او شوی ټول ګډونوالو پر حکومت غو کو چې په تعلیمی ادارو کې د زده کون کو تنظیمونو تا پر رسمي ډول اجازه ورکي تر سو غي سیاسي فعالیت وکړل شي. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په سټوډنټس یونین باندې د کال 1974 اتیایم راهیسې په پوهنتونونو کې بندیزونه لګول شوي دي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د جماعت اسلامی د زدکون کو د تنظیم اسلامی جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13 د بیلابیلو سیاسی غوندونو د زدکون کو تنظیمونو یو ټولګوندیز غونډه تر سره شو. په غونډه کې په تعلیمی ادارو کې د زدکون کو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسیدل چې کچيري حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادی ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي نو د زدکونکو زیات ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزې غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف آئی ایس ایف پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری دس نور گروپس جی ٹی آئی دے ٹول دعوت ور کرے شو داغی مرگری دل تر اغلیو دا مرگری دل تول راغلیو داغی یو جوا چہ مونگر اسٹوڈنٹ یونین د مطالبی دی مدعی باندی یو پرب یو کنسنسس ڈیولپ کو دا ٹور مرگری مونگ پیو پلیٹ فارم باندی کینو او دا خبر یو یو متحد اعلامیہ جاری کو چہ مونگ ٹول دا اسٹوڈنٹ یونین پہ حق کیو اسٹوڈنٹ یونین دا وقت ضرورت تے او دا اسٹوڈنٹان جو کم حقوق پہ عمل کی او دا پرائیویٹ ایجوکیشن جو کم دا چرچا دا او دا 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 گورنمنٹ یونیورسٹانو دا گورنمنٹ انتظامیہ دا دا نااہلی دا وجہ نہ چراغے سا حال لے فیسونو کی اضافہ دا ہراسمنٹ بلاشے کیسز فیسلٹیز نے کیدل ٹرانسپورٹ فیسلٹی نے کیدل دا طلبہ مسائل حلکول دا پارا پراپر اسٹوڈنٹ باڈیز یا پراپر یونیورسٹی باڈیز دا غی عدم موجودگی دا آغا مسائل چو کم باندی نن دلتا ڈسکشن شو.
دا پاکستان تحریک انصاف د زدکونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زدکونکو په ټولګوندیز غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان څرګندونه وشوه چې په تعلیمی ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زدکونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصله به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شاه زلمی بیدار شوی دی خپل حق هم غوښتی شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی چې مونږ ټول به یو یو مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو چې کله مون یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
دی غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دی په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چټول تنظیمونه سو کم د کومو پارتو سره کومو نظریاتو سره چا اٹچ دي ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدو جهد کوي دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دي چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یو ځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غیر فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي د تربیت شي په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زدکونکو په ایتیادیو بندیز لګولی وو چې هغه وخت زدکونکو د پوزي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلۍ په 2022 کې د اسمبلۍ نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جنکو زده کوونکو ته به اسکالرشپ ورکوي. دا اسکالرشپ یا وظیفې د قبایلي سیمو لپاره دي او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې هغه جنکو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضری او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځیو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. تفصیل آسما ګل راکړي.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو لپاره وظیفې اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلعو 1504 سکولونو 1500 زده کوونکو جنکو لپاره یې د میاشتې په سر 1000 روپۍ وظیفه ټاکلې.
ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہمیں مین فوکس کرنا ہے.
دیاد پریکلے پرانا کی حکومت پا ہر میاشت اعظم شوی ضلعو شپگم نہ تر دولسم جماعت ہاغ جنکو زده کوونکو ته 1000 روپۍ وظیفه ورکوي چې په خپل سکولونو کې حاضری لګ تر لگا او یا فیصد وي. د اعظم شوی ضلعو سکولونو په کچا د جنکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې پریکړې په اړه د پیښور سیمې په لوسی د جنکو ډیگری کالج انګریزي وستازي نیلم اپریدی مشال ریډیو ته وویل جنکو له وظیفې ورکولې خګام دی، خو باید چې حکومت د سوبې نورو سیمو ته هم دا پروجه وغځوي.
هغه پلار به بیا دا دغه نه وایي چې دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایم چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي، نو هغه په خوشحالۍ ځي، پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوځي او سناسو پې رواني، بوټان، کپڑے، یونیفارم او دا کتابونه به پل سناسو پې رواني. او ډېره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی، نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچ داخل کدا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې مونږ له خیر زکات راکې داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایی ملی کمیسون یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټی ډایریکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وایي د حکومت دا ګام زړه پورې دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له کبله خپل ماشومان او په ځانګړې توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یا سابقہ فاٹا مرج اصلا چورت منگوایو پاگے کی ډیر غټ تعداد ماشومان زمونږ د سکولونو نه بهر دي، یا کو سکولونو ته راځي نو دا ماشومان په پرایمری لیول باندې بیا ډراپ اوټ کیږي. څه کم صوبائی حکومت د دغه زم ازلا د جنکو د پاره چې ماهانه وظیف کم اعلان کړو، نه صرف نور جنکې به سکولونو کې داخلي شي بلکې چې کم موجوده جنکې سکولونو کې سبق وي دا کې ډراپ اوټ پریوینشن د پرم دا ډېر یو مثبت اقدام دی.
عام ولس د حکومت دې پریکړې ته په نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلنه تاج الحرم وای چې کله د کړې کوي نو اسانتیا وي ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزې لکبل هم ډېری جنکۍ لس دکړو بے برخې پاتې شوي. نو مولوی وای نن سبا ګرانی ډېره ده او دا وظیفه کم ده، خو بیا هم یو ښه ګام دی.
زمنګ خوري بي د جنه په سکول ته نزي له کار نس پوشکل سره لاړ شي کنه زين سکول نه نزي زين لري نو ته نه واسب نكي چې جنه کوي مسؤولي ګو چې دا جنه کول 1000 روپۍ ورکې نو کو نور ته نه ځه د لارې کرایا یا قلم پنسل ته خلاص شي نو دا 1000 روپۍ خود نه دي خدا بس خپل گزاره کوي. غریب فرید په دغه ډیر شي دي نو دا یو کار شه وره بس خود یې کی چې مخه تل روپۍ ډیرش.
د قامی شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنا تر 14 کلونو عمر 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره پکې جنکۍ دي چې علت یې د استادانو کمی، د سکولونو نشتوالی او بیا سکولونه په لرې سیمو کې دي. د قامی شماریاتو ادارې دغه راپور ښایي چې کلیوالو سیمو کې یوازې 21% جنکۍ سکولونو کې داخل دي، ولې په ښار کې دغه شرح 23% ده او دغه فرق د سکولونو او پوهنتونونو په کچ نور هم واضحه شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وایي چې هلته لوګي او د هوا ککړتیا دې حد ته رسېدلې ده چې خلکو ته ناروغي پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی دی چې پاکستان او هندوستان دې په دې اړه شریکه کار وکړي او د ماحولیتي بدلون ډیپلوماسي دې پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ځینو ګامونو په خستو سره د هوا ککړتیا کمه کړي. طاهر جمیل نور تفصیل راکړي.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 18 وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندوستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونه کړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آجکل پاکستان میں پنجاب
سبا پنجاب او پر زانگری توگا لاہور کی دہوا ککڑ کیا ستن زدہ مونگ بائیت پدی اڑا لہن سرا ڈپلومیسی اکڑو زی فکر قوم چی پدی اڑا دہن تا پنجاب سبی آلا وزیر تا یہ وہ چیٹے ولکم شدا سیاسی مسئلہ نا بلکی دا انسانی روختیا مسئلہ دا کمونگ پدی اڑا گامونا پورتا کو نو دہن لخوا ہم بائیت دا سی گامونا ورتا پورتا شی زی کا بادونا نا پوہیگی چی دا دوارو ہی وادونو ترمین زا پلشتا که در دوانا غالو دخل کو روختیا لپارا حوادونو پا گڑا حس اقدام نکڑو نمونگ در دی ستونزی مخنیوی نشو کولے.
در پنجاب حکومت در اکتوبر پا درستما لاہور خار کی در ہوا در ککڑتیا لواجی گرین لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگاولے. د پنجاب حکومت په وینا چې گرین لاک ڈاؤن د خار په هاغه سیمو یعنی مال روډ، ډیوس روډ او شاوخوا لګولې چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګونکي نړیوال سازمان د اکتوبر 18 خپل رپورټ کې وایي چې لاهور خار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 ته رسیدلې ده چې لوجه غاڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جنا هسپتال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د خار اوسیدونکو د سینې پوزی اوستر گود ناروختیا نه ځان وساتی او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ فالنه بار ته وځو موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغه نه علاوه چې کوم دې صورت او کوم مریضان چې کوم دي هغه چا چې دا مسله ده هغه ته چې کوم انهیلر استعمالول د پر ور کړي ده په کار ده چې هغه غیر ریګولر استعمالای ډاکټر سره مشوره چې کوم دې صورت او ریګولر کوي. دې نه علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپڑے غوندو چې سکن موږ ډرای نشي موئسچرایزر استعمالول شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دې صورت وایي چشمی اچو کور کی دن چکم بوٹی استعمالی گی اغا دی استعمالی اغا یو نیچرل پیوریفائر کو طور باندکار کہی.
دا صحت نڑیوال سازمان دا کال 2023 خپل رپورٹ کے وائی چی دا ہوا دا ککڑتیا لواجی ہر کال پا نڑی کے اویا لکہ کسان مری. دا صوبے دا چاپریال ساتن ادارے پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن مشر علی جاز مشال لیڈیو تا ویل چی لاہور خار کی دا ہوا ککڑتیا غٹا وجہ توریجو فصل دا دروزی سوزول دا ڈیزل و موٹرے او کارخانو لگی دی.
اگر آپ اس کے ڈفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
دد پمینا کا تاسو د مختلف اڑخونو تو وګورئ نو زین نړیوال لا عملونه او وجوهات دی او زین د زئی دی. د ټولو غټه وجه د موټر او ټرافیکی لګی دی چې د ککړتیا 3% برخه جوړوي. هم دې ډول د کارخانو او خختلو بټو څخه لګی برخه 12% ده. دوړ او خاور هم چاپیریال ککړوي. دا ټول چاپیریال او د ککړتیا مقامی یا د زئی لاملونه دي. د نړیوال وجوهات په منځ کې د هند د فصلونو د پاتې شونو سوځول یو لوی لا عمل دے او حل تا دا کار نن سبا روان دے. داسی وقت کے کلچ ہوا د لاہور پلار بادی گی نو دل تا دا ہوا ککڑتیا ستونزا نورا ہم زیادہ شی
تو لاہور کا ایئر کوالٹی بہت برا ہو جاتا ہے.
د لاہور اسیدون کی عبدالرؤف مشال ریڈیو تا ویل چې د هوا د ککړتیا لواجی د سینې ناروغي کې اخته شوه دی.
دلته بیماری ما مشوي دا ما شومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شی. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونو تزونو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوی دی. چې سترګي خوګ دی چې نزله زکام تبي دی نو زموږ مجبوری ده موږ خو د سړک په غاړه ناست یو کاروبار کوو او د کباړ کار کوو نو دا خو مطلب زموږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو. سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره د سموګ نه د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو. نو حکومت د پکار ده چې هغه د دې لپاره سهل راو باسي او مونږ د دې مسئلے نه خلاص کی ځکه چې دا مونږ ډیر زیات په تکلیف کې د دې په وجه.
د پنجاب د موسمیات محکمه وای چې کال 2014 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو لوجه لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاؤن زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 18 یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاؤن زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چشپے د اتو بجو نمخ کی د خپل دکانونه او هوټل بند کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزی کوون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو دغه زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، او د دې سره د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلې و. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د پاکستان پوځ وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینختې په وخت اته وستوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د فوځ د اماړي کوسانګې پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی وینخته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وستوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیې بحالوي. نوموړي نن په پېښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په هواري کې د سټوډنټس یونین ډېر مهم کردار دی. د خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان بیړنیو خدماتو څانګې چارواکي وایي ډېر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګېدلي اور قابو وموندل شي. د بلوچستان په دوکې کې د کویلې په یوکان کې د زهرجن ګیس له امله 14 شوې ده، چې له امله دوه کان کیندونکي مړه او یو بل ټپي شوی دی. د پیښې وروسته مرسته کوونکو یو کان کیندونکي په زخمی حالت کې ژوندی راایستلې دی، او د چارواکو په خبره په پیښه کې د مړو شو کان کیندونکو تړاو د افغانستان سره دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه صوبه کې امن بحال نشونه تر هغه غریبا پنجاب ته ورسي. پرون په خبر کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ذات کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سمدلاسه ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې لمخې د خزو او انجونو بشری حقوقونه تر خپل لاندې شوی دي. او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخته اندېښنه ښودلې ده. اوریدونکو، دا د وخت مهم خبرونه. اوس راځو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته. په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډیرو سیمو کې ماینونه شتون لري. ملګري ملتونه وایي د ځمک لاندې ماینونه او ناچاودي مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیون افغانان له خطر سره مخ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح په راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده، چې 4,233 قریې یا کلی پکې شاملېږي، چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمند دي، چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلېږي، او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې، خصوصا پس له 2021 کال نه دي. په دې اواخرو دو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي، خو اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متبقي ټول کورو کې ناست دي.
راپورونه وی تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سی مؤسسه وی د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وی 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وجل سوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 88 سلنه یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څام په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خود روسانو د یرغل او د تیرو شلو کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم سوی نه دی.
سلیم احمد صالح راپور موردو په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ټلویزیونونو او ریډیوګانو ته یو لیست لیږلی او ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي څېړونکي بحثونو ته ورغوښتل شي. د درې نوي کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلوی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور څېړونکي د پوهنتون استاد جاوید مومن له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. زموږ همکارې په دغه اړه باندې یو راپور برابر کړی دی چې د مومن په خبرو پیلېږي چې نوموړي تر نیول کېدو مخکې په یو خپره کړې ویډیو کې کړی وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه له غرمې مخکې کابل کې له خپل کور وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپلې کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره ازادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړ راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس
طالبان د داسې ټولنې
کورنۍ د رامنځته کولو په هڅه کې وي چې هیڅوک چورت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حاکمان باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر تر زره خوشی شي او سرپرست حکومت دې د بیان د ازادۍ حمایت دپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو لپاره تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونه ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی لڅ باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشی سو. خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
خبر مورده په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وستوال ترې بته یا باج غواړي. دوی مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې هر میاشت کروڑونو روپے باج وستوالو ته ورکړي. سوداګرو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی دی چې یا خو د وستوالو پر دې فعالیت سترګې پټي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې ملګري دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د وستوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغې د باج اخیستو نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دغه اړه باندې د بشیرګواخ راپور اورو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه دوه سو روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي چانده راکړئ بس دا راته وایي دا ټي ټي پي راته ویلي ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کال یې کړو په واتس اپ میسج یې کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ول په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلواله ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
د پوجوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان رسید جانی مادي دواړه نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سیام پر بازارونو کې کابل خان جی فروخو منڈے والا خلک کی اچھی مختلا کرے رہا کرے پندرہ جوان خلق کوشش کی چیزان خاموش ہو جاتی ہو بس پہلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے ہو پسودا کرے باندھے.
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي.
په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتون کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخیستل نه منی او په خپلو خبرپاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قمندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپله خوښه ورکوي. دې ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو پیخو یو وروستی مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه و منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی و چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډړه ټلویزیوني وینا هم کړی دي، له دې وجه د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکښ او د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چد وفاق د نمائندہ پتو گا بعد امن وسلے د حلول کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دی حد تر رسیدل دی چې وزیر اعلی پخپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې پخپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلې پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلی چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د مومند اوسیدونکي ګیلمن دي چې د کغوند او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په دغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو تر څنګ د لوی لاریو ډریوران هم وایي چې د سړک خراب حالت د دوی روزګارونو ته تاوان نه رسولی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا ویلي دي چې د 14 کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوي دي او زر دا چې کار پیل شي. تفصیل شانواز ترک زیرا.
په مومندو کې د کړپې د سړک د خرابې د وجې خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپې سړک چې د یکونه تر غلنې خراب دی، فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شاوخوا شل منټه خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سرک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپلې د کانو کارخانې لري او د مهمندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سعید خان مشاد رډیو ته وویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ګاډي خرابېږي، ګاډي پکې اکثر مخکې ته یو ګاډی اولیدلی مو د دغه د وجې نه پرې شوی او د یو ډرایور عمر علي نوم یې هم پکې مړ و. نو ډسټربنس خو دی، خو برحال کار روان دی، سیستم چلیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېرو خلکو ګاډي خرڅ هم کړل، تکلیف شته دی.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري یې هم په اسانه کېږي. د مهمندو دغه سرک چې ور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کلونو راسته د بیا ودانولو لپاره وران شوی، خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجې ورپېښېدونکي مشکلات داسې شریک کړي.
مشکلات اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چی لوڈ گاڑی دی ٹرکونه دی دی طرف نہ ماربل اوڑلی شی نو هغه چی کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شی نو هغه به په گھنٹو گھنٹو دا روڈ بند دی. دلتا مومندو کی تاسو ته پته دا چې انټرنیټ والا چې کم ستونزې دی هغه هم دی نیټورک نه، نو موږ کوشش کو چې را موږ دا غلنۍ په زید مومندو په زید شبقدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیګو، نو روډ چې کم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
دا مهمندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
او د خاص کر سیم سا یو ځل په بیانم جاری کو بیره تا اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې ته مده ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شوم، خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو، ما زبه ته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینا د کیا شګوا چې یا سد سي طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود دغه لوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او معنا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي، او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کوری سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په افغانستان کې د ټولنې د نور وګړو په سیر کوچیان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو څخه ګیله مند دي. دوی مشالې سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې وچکالۍ مالداري او سړځایونه زیانمن کړي، او په خبره د پخوا په سیر اوس پر ډیورنډ د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصائیې ملي ادارې شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې 1.5 میلیون کوچیان ژوند کوي، خو کوچیان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه یادی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
دا کوچیان خوګر سره نه را معلومی نه را ښکاری دا مدا د چې ورور یو ډاکټران دې راته مات پکې یو ډاکټرانو پښتنه دې را باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایی ټولنیزو او د مالداری ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او بانډو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورځي، خو په وینا یې د دوی د حال پوښتنه څوک نه کوي.
نه پوښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سي، نه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي، وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څرځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه او یالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې له مخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری اوس خداسې نه دي لکه پخوا چې 1500 میلیون لرلې، صابن ته پورته کېدلو، بېرته راکښته کېدلو، اوس خو نو 1500 لرو. په هغو په جنجال اخته یو د نور خو نو ژوند زندګي خو همداده کړدی په برابر ته وینې، دا خیمې ولاړې دي، هغه پینې پینې دي، هر ځای سروی سروی دي، په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې دوري نه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګه ونمول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکي بند څخه خړوبیدونکي 10% ځمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او دغه راز به د دوی غصب شوي څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استازي وایي هغه خبرې هم عملي نه شوې. کوچی مشرانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له اړوندو چارواکو سره د څړځایونو، روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استازي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچي ته پکار دي حکومت یې په لاس کې نه دي ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان.
نذیر احمدزی په پخوانی ولسي جرګه کې د کوچانو د لسو استازو له ډلې یو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دي ورکړي، بلکې هغه ځمکې او ښارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوي وو، طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړې ده، بالخصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخله، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډېرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یوازې دې چې کوچانو ته وده ورکړي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست، بېرته یې سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم ښارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشتي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای، هغه هم دوی بیرته هغه ښارګوټي کینسل کړل، او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې په حواله کړې ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کډې نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وایي د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تړل شوي چې په خوا به پرې تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي راډیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لاره ورته خلاصوي.
کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي، او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي. کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي، او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرېږدي.
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیوران کرښې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي، او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بعدې ورځې ګالي. مونږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه، خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.